او روختون ته لیږدول شوی دی. امیتاب بچن چې و اویا کلن دی په څه باندې 200 فلمونو کې کار کړی او د هندوستان په سینما یا بالیوډ کې د فعالیت شاوخوا 50 کلونه کیږي. د هغه زوی ابیشک بچن هم په یو ټویټ کې ښلی چې د کرونا ټیسټ هم مثبت و. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هندوستان په نړۍ کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د شمیر له نظره په دریم ځای کې دی. په دغه هیواد کې نږدې 8,21,000 کسان په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. په دې هله چې لبش پړې روغتیا څخه برخمن ووسی. نن بیا هم د کورونا په اوبا یا د کووید 19 د ناروغي پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. په افغانستان کې د کووید 19 پر ناروغي د ناروغانو په درملنې له کورونا وایروس څخه د ځان ساتلو په ټوله کې د دغه خبرې شوې اوبا پر وروستي وضعیت غږیږو. خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید دون زیدران او د غراز د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور رابللی دی. تاسو هم کولی شئ چې د کورونا د وایروس یا د کووید 19 ناروغي په اړه هر پوښتنه کلرئ له متخصص ډاکترانو او د غراز د افغانستان د عام روغتیا وزارت له ویان څخه مطرح کولی شئ. د تخنیکی همکار اشاره کوي چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زادران او د غراز د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویان اکمل سمسور دواړه سره وصل دي. ډاکټر زادران د کورونا چارو وزارت په 320 بستریز روغتون کې چې د کووید 19 ناروغي لپاره ځانګړی شوی کار کوي او لکه څنګه چې خبر یاست اکمل سمسور هم د عام روغتیا وزارت ویان دی چې له دې مخکې د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونو کې له موږ سره ګډون کړی دی. لکه څنګه چې پوهیږئ د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر څلور دېرش زره څلور سوه یو پنځوس کسانو ته رسېدلی او له زرو زیات هم له دغې ناروغۍ مړه شوي او تر اوسه پورې هم د رسمي شمیرو له مخې البته له یوویشت زرو زیات کسان روغ شوي دي. خو غیر رسمي شمیرې بیا تر اوسه پورې نه دي څرګندې چې په افغانستان کې پر کرونا وایرس څومره کسان اخته شوي او څومره ترې مړه شوي دي. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټول هیواد کې یوه سروې هم پیل کړې. په دې اړه به بیا هم له ډاکټر صاحب سمسور نه واورو. بلې ډاکټر صاحبان تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. بلې که زما غږ اورئ تاسو زدران صاحب او سمسور صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
بله ډېره مننه. زه خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اورېدونکو ته.
بله زدران صاحب لومړی به تاسو ته درشو چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت په 320 بستریز روغتون کې کار کوي د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړی شوی دی. که د وروستي وضعیت په اړه لږ رڼا واچوي په وروستیو کې داسې اورېدل کېږي چې ډیر کم ناروغان روغتونونو ته ځي هغوی چې د کورونا مثبت پیښې تشخیص شوې دي او د کووید 19 ناروغۍ لري. ډیر دا ناروغان روغتونونو ته نه ځي. کړ وضعیت په اړه باندې لږ رڼا واچوئ چې ولې.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته خاص سلام نه. او دا مسله د سړي ته په خپل مخکې همدغه شفاخانه کې دلته مخکې اگر ته دا شفاخانه نوې افتتاح شو نوې جوړ شو یو میاشتې خو کېږي تقریبا مخکې د دانه موږ دلته کرونا مریضان کته بش د انتونیم درلود او مریضان زخته زیات وو. فعلا مریضان کم شوي د سطح باندې. مثلا یو حساب دی تر زیاتره خلک اوس کدي په کورونا کې قرنطین قرنطینه وي او هغه لازمه چې مثلا د میډیا د طریق نه یا د ډاکټر د طریق نه دوی ته توصیه کیږي هغه په خپل ځان باندې عمله کیږي و زیاتره ته هغه مریضان ته دي زیات وخیم کیږي یا مثلا وضعیت زیات خراب وي یو شفاخانه ته مراجعه کوي. اگر ته فعلا موږ زیات مریض کته د فکر کوته په دغه شفاخانه کې موږ د دوره سل مریضه 200 مریضه درتله او فعلا د مریضانو سطح لږ کم شوي او په ساده اتمن کورونا وسمو چې مثلا راپورونه او په خدا خپل شبخانه کې ګورو په بیرون کې ګورو چې موږ په خپل په بیرون کې مریضان ګورو او داخل کې ګورو ان شاء الله مریضان کم شوه کورونا په آخرین مرحله کې ده ان شاء الله سدم رو رو ختمي کې خو بیا خلک کړي او یا په کور کې قرنټین کېږي دا مثلا نه دی اوس کورونا په خپل د یو ویروس دی چې نوې اگر سابق کې شوی او اوس نوې دا مثلا د سوري مرض ما سره غلی چې لکه د څه دوايي او تداوی لکه هم دی مثلا دا د سیمون مریض په هم غرضي ډول باندې تداوی کوي د څه خاصه دوا نه لري هغه واکسینې کې شته کوم مریض عرض لري په هم غرض باندې مون مریض تداوی کوي او مریضان ان شاء الله کورونا کم شوي او کمیږیم او تر څو څه په خاطر چې یو حساب دی چې موږ دغه آب و هوا سره وچ ګرمي دی په وچ ګرمي کې دغه میکروب دومره فعالیت نه کوي
نشي
کولای مرطوب ګرمي کې فعالیت زیات بله
زدران صاحب هغه ناروغان چې تاسو وایئ چې اوس کم شوي دي او ډېرې په کور کې خپل ځان قرنټین کوي او همالته د کور د غړو لخوا درملنه کیږي دغه ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي او تر بستر پورې رسیږي دا په کوم د ناروغي شدت څومره ده یعنی ډېر حاد دي چې راځي تاسو ته
او حاد دی په دا خاطر چې دغه مریضان چې راځي وګورئ امکان لري د دوی یو سچوریشن د اکسیجن ډېر ټیټ وي مثلا امکان لري یو سچوریشن ډېر ټیټ وي شدید نفس تنګي ورته پیدا کیږي او شدید تب ورسره وي او شدید ځان درد کوي او شدید اسهالات لري تا هغه دوی نشي کولی مثلا کور کې کنټرول کی یا هغه خلک تلک د وضعیت کده هغه مریضان چې ډېر شدید شي دلته شفاخانه ته راځي اگر څه نور مریضان مو ته مراجعه کوي د څه دې مثلا بعض ځای کې ته اوس خلک د کورونا نه راشه وګوي مثلا کورونا په هغه حساب باندې د خلک هم راځي ته اراض او علائم نه لري اوس موږ ته مریضان مراجعه کوي اوس نه مثلا مریض موږ ته مراجعه وکړي چې ګوري څه تکلیف لري بس مریض ډېر سطحي تکلیف درلود خو هغه څه خلک هم راځي داسې خلک دی چې مثلا زیاتره اوس هغه دی نه راځي یا کور خلک دي چې هغه حالت ډېر شدید شي بیا شفاخانه ته موږ ته مراجعه کوي
دغه ناروغان چې تر اوسه پورې تاسو روغتون ته راغلي دي او هلته بستر شوي دي په مجموع کې په ټوله کې داسې یو فیصدي لري چې څومره روغ شوي دي څومره مو بیرته رخصت کړي دي
او په دا بلوموم څومره مریض مونږ ته راغلی اوس مثلا داسې مریضان اوس مونږ پرون رخصت کړه زیاتره ټسټونه چې مثبت کېږي مونږ دلته مکمل شفاخانه ته جوړ شوی او تشخیص او تداوی کېږي هماغه څه چې د دبليو ایچ او د طرف نه دی هماغه پروتوکول چې دی مونږ د هغه د طریق نه مریض تداوی کوو او مریضان زیات کړه شوی تقریبا په وګوره مونږ ته مثلا دلته مراجعه کوي په هماغه مریضانو کې چې مونږ بستره وو او رخصت وو امکان لري د ورځې اوس خلک کم شوی مخک زیات وو اما هغه فیصدی تقریبا مونږ د څه فکر وکړو چې په 100% کې که یو نیم هغه لږ بستر کې ځان پاتې شي زیاتره کې کیږي تقریبا نتیجه یې څور کړی 80% 90% د مونږ مریضان نتیجه ور کړی او تداوی شوی او که شوی کور ته د 10 مریضان وو چې د مونږ 90 کلن وو 80 کلن وو همدال ته کښه د څه په حالت کې راوړل په آی سی یو کې وو په عاجل مثلا اما هغه جدي و تاخو کې مثلا هغه مریضان چې ډیر وضعیت خراب یې مو په آی سی یو کې هغه انتقال وو هغه مریضان دلته ښه او زیاتره په خپل په خو باندې بیرته راغی موږ ته څه فکر وکړو چې موټر کې راول او مریض ډیر وضعیت خراب وو دلته ښه تقریبا زیات فیصدی مون سره کېږي او فضل د خدای د خیر واقعیا نه دی چې دلته د مونږ تلف شوی واقعا او زیاتره واقعات دلته یو په کور کې بیا مونږ هغه نمبر شماره یې خپل ورته زنګ وای مریض کېږي به تر راځي ټستم دوباره ټست کوي چې منفی بیا مریض رخصته وو
بله زدران صاحب مننه ډاکټر صاحب سمسور د زدران صاحب څرګندونې مو واورې دي آیا دا د دې کارندوی کوي چې په افغانستان کې د کورونا وبا هغه ګراف راټیټ شوی دی او ډیر کسان شدید ندی ناروغ شوی چې روغتونونو ته دوی نزي مخکمه له خاغلی زادران صاحب سره خبرې کولې درې سوه بستریز روغتون ډیر بسترونه خالی دي په داسې حال کې چې اکثره په نورو نړۍ کې په روغتونونو ډیر بد وضعیت وي بله ډاکټر صاحب سمسور
بله مالې زه تاسو ښه اورم
زما پوښتنه مو واورېدله
بله بله دا واقعیت دا صرف د زدران صاحب چې کومه شفخانه کې کار کوي دا دغه خانه نه بلکې نورو شفخانو کې مثلا افغان جاپان علی جنا کې تقریبا 60% بستر ده کې دي 40% خالی دي او دا یو وخت د سیمو چې بعد د اختر نه د دې شفخانو بستر 30% نه زیات مریضان درلودل، یعنی که سل بستریزه یا یو نیم سل بستریزه و نو مریضان یو سل شپیته یا یو سل آگیا یا سلو نزیاتو. مگر خوشبختانه و سونگ لولایاتو نم کم ارقام لرو لبلخ نا، ننگرهار نا، هرات نا، دا ښیي چې هغه مریضان چې اراض و علایم شدید وي یا مرض ډېر وخیم سوی وي، د ستا تکلیف ورته پیدا شوی وي، هغه مریضان کم دي، شفخانو ته مراجعه دندې دپاره کمه کوي، او یو تعداد مریضان داسې دي چې زیاتره یې اراض و علایم خفیف لري یا متوسط لري او په کورو کې ځانونه قرنطین کړي دي.
بلې ډاکټر صاحب سمسور، تاسو یو نظر پوښتنه هم پیل کړې ده، غواړئ چې معلومه کړئ چې په افغانستان کې پر کورونا وایروس څومره کسان اخته شوي او څومره روغ شوي دي؟ په مجموع کې دغه سروې په 2000 کسانو پورې محدود ده، که اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې هدف مو څه ده، ولې مو دا سروې پیل کړې ده؟
د دې سروې د پیلولو هدف دوه دي. یو دا دی چې موږ وګورو چې د مصابیت درجه په افغانستان کې څومره ده، یعنی 100% وګړي د افغانستان د کورونا ویروس باندې مصابه شوي دي. دویم هدف دا دی چې په دغه 13 میاشتو کې مرګ نسبت د 1999 کال ته آیا مرګونه زیات شوي دي که په مرګونو کې تغییر نه راغلی. یعنی د همدغه دوو هدفو لپاره دا سروې په موږ شروع کړې ده، او د سروې چې کله معلومات راشي دا به بیا موږ وزارت د صحت عامه او د افغانستان دولت د آینده شپږو میاشتو او د یو کال پلانګزاري ته به استفاده کوي چې آینده شپږو میاشتو کې او یو کال کې موږ ته څه کول په کار دي، د مصابیت درجه څومره ده، مړینه څومره شوې ده، او موږ څه کولی شو چې دا مړینه راکمه کړو، او په کومو ولایتو کې یا په کومو منطقو مصابیت ډېر زیات ده، کومو ځینو کې ډېر کم ده، تر څو هغه درسته پلانګزاري وشي چې د ویروس انتشار هغه منطقو کې چې کم دي چې هلته زیات نه شي، او کومو ځینو کې چې زیات شوی وي هلته په صحیح شکل باندې پالیسیانې جوړې شي، او د آینده د شفخانو دپاره ظرفیت یا د مریضانو دپاره د ظرفیت یو سنجونه موسي چې که خدای نخواسته په منی کې یا ژمي کې صحت زیاتېږي یا د دې لوی اختر نه بعد واقعیت زیاتېږي، موږ باید په شفخانو کې څومره مارګي ولرو.
تاسو له شاوخوا 2000 کسانو سره مرکې کوي، او ویل شوی چې له 300 کلو څخه دغه خلک غوره کوي چې په دې سروې کې برخه واخلي. څه ډول دغه کلمو انتخاب کړی دي؟ آیا دا ټول د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې دي، که په افغانستان کې نورې هغه سیمې هم دي چې دولت پرې کنټرول نه لري؟
دا ټول 300 کلی په تصادفي ډول باندې انتخاب کیږي. داسې کلی یا داسې منطقې پکې شامل دي چې هلته د افغانستان د دولت کنټرول ضعیفه ده، نو هغه سیمې پکې دي. ولی موږ غواړو چې په ټولو سیمو کې چې چیرته افغانان اوسېږي هلته موږ معلوم کړو چې د کورونا ویروس مصابیت یا 100% خلک په ټول افغانستان کې په مبتلا شوي دي. هغه وګړي چې په افغانستان کې اوسېږي هغه چې په هر سیمه کې ده، وزارت د صحت عامه په دې ان باندې ده او دې ته کار کوي چې زموږ خدمات د ټولو دپاره یو رقم دي. نو ټول تصادفي انتخاب شوي دي، لیک امکان داسې شته چې داسې کلي وي چې هغه په امن سیمو کې دي، او داسې زمینه شته چې هغه په امن ځایونو کې دي. او کوشش دا روان ده چې موږ یو صحیح تصویر د افغانستان راواخلو، او بیا دغه په مطابق باندې آینده لپاره تصامیم ونیول شي.
بله سمسور صاحب، همدا موضوع که په یاد مو وی چې موږ په یو میاشت مخکې، تقریبا یو نیم میاشت مخکې په بل خبرونه کې په همدې باندې بحث وکړو چې د کورونا وبا به تیر شي، خو افغانستان آیا په همدغه رسمي شمیرو به اکتفا کوي؟ دا په تاریخ کې ثبتېږي چې په افغانستان کې دغه وبا چې راغلی و د کورونا یا د کووید 19 ناروغي دومره کسان پرې مړ شوي، ولې په حقیقت کې به دغه شمیره ډیره زیاته وي؟ او دا د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت یو مسؤلیت دی چې په ټول افغانستان کې یو سروې ولري چې څومره کسان په کورونا وبا باندې اخته شوي. آیا ستاسو هدف هم دا دی چې ټول شمیره، هغه چې رسمي ده او غیر رسمي ده، معلومه کړی، او په مجموع کې د کورونا د وبا یو چې څومره کسان په افغانستان کې دغه وایروس باندې اخته شول او دغه وبا یې تیر کړه، هدف هم دا دی چې داسې یو نتیجه واخلي؟
بله بله همدا هدف ته چې موږ وګورو چې په اصل کې څو ځان په دې ویروس مصاب شوی دي. په خو موږ دا ویلی دي چې هغه تلور زره یا 15 زره کسان چې فعلاً په رسمي سیستم کې ثبت دي دا تعداد کم ده. تعداد په ټولنه کې کېدای شي 50 چند زیات وي، مګر دا سروې د همدې لپاره شروع کړې ده چې انشاءالله بلې هفتې ته به خلاصه شي چې هغه کې موږ وګورو چې اصل فیصدي د خلکو چې په دې ویروس باندې مصاحبوي دي هغه 100%.
بله ډاکټر صاحب سمسور مننه بیا هم را سره وسته ورسته به اوریدونکو هم را واخلو. اوریدونکو هم ډیره پوښتنه لري او له تاسو او د غرض له متخصص ډاکټر فریدون زادران څخه به وکړي. زادران صاحب تاسو یادونه وکړه چې اوس ډیر کم کسان د کووید 19 ناروغان ستاسو روغتون ته درځي او هغه چې درغلي دي هغه هم سمه درملنه شوي، ډيري روغ شوي دي که هغه دي پخ عمر لرونکي هم دي، هغه وی چې دغه وبا په وړاندې ډیر ځانمنون کړي. خداسه هم موږ راپورونه لرو چې په دتیرو څو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي ناسم وضعیت له کبله یا د روغتیایي خدمتونو د ناسم وضعیت په خاطر باندې ډیر خلک دې ته زړه نه کوي چې خپل ناروغان روغتون ته یوسي. آیا وضعیت خو به داسې نه وي چې خلک یو څه بې باور شوي وي د افغانستان په روغتیایي خدمتونو باندې؟
او زیاتره وخت مثلا په بعض شفاخانو کې فکر کوي چې اکسیجن نشته، پل بلو ممکن نشته، بس مثلا امکانات نسل په دمون مثلا ملک کې دولت کې لږ امکانات ممکن کم روسی دی او خلک هم په دا باندې نه معلوماته و اوس داسې نه ده شوی چې مثلا فعلاً دمون شفاخانه کې څوک تر راځي بالکل فل په سله خدمت شوی. داسې حالت شوی چې مونږ مریض هم رخصت کړی او مریض مربوط د کووید 19 نه وتلی چې منفي د داخلي کې تللی سواله زه بیرته هماغه کووید 19 ته ځم هلته د ما ښه خدمت هم کېده ښه تداویم کېده داسې نه دی. بعضې خلک څه ناراض دی یا مثلا په کوم شفاخانه کې اکسیجن نه و یا دا فتن اکسیجن خلاص شوی امکانات کم دی، هغه دوی مثلا لږ ناراضه به وي که نه څه مثلا اصول دی، څه تداوی دی، څه شي څه میتود دی، ټول په ټول خلک باندې هماغه موږ تطبیقوو داسې نه دی. خو بیا هم خلک راضي والا داسې نه دی چې مثلا بلوموم خلک د عقیده خو خلک اوس ښه شوی په دا خاطر چې زیاتره په کور کې ځان قرنطینوي ډېر اعراض سطحي څه لري، هغه خلک مثلا ډېر اعضا شدید کېږي د هغوی راضي. داسې نه موږ چې مثلا همدلته اوس هم فعلاً تر 24 پاته به مثلا زه پرون نوکري وم تر سهاره پورې مریض راته داسې مریض 15 بجې د سهار هم راغی همدغه اعراض علایم د شپه به سر کړه اوس مریضان راضي. خو فعلا خلک په دا کې تشویشونه کې انشاءالله د دوای اوس نظر په اعراض باندې مون تداوی کوو او هر شی شفاخانه کې شته خلک ډاکټران د خزه اوس د خلک خدمتگار دی انشاءالله هیڅ خبره نشته. خلک بیرته خپل ته مثلا کوي چې ډاکټر سره مشوره کوي شفاخانه ته راځي مون په خدمت کې هیڅ خبره نشته.
بله زدران صاحب مننه. کور ودان قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. تاسو هم کولی شئ چې د کووید 19 ناروغي یا د کورونا وایروس په اړه که هر پوښتنه لري مطرح کړئ د افغان بي سي مات سواته لشمیري لاري لمخ سره کولی شئ چې تماس ونیسئ، پیغامونه راوستوي او پیغام کې خپل پوښتنه مطرح کړئ. د غراز له ټلیفون شمیرو لاري هم کولی شئ چې موږ ته زنګ ووهئ. داخلي شمیرې مو دي 2022555 بل شمیرې ده 2993540. په بین المللي شمیرې هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ 00420221340601. بله ډاکټر صاحب زدران عبدالعزیز غالب د افغان بیسم اتسو اتل شمیر لاري یو پښتنه مطرح کړي. البته پښتنه به ډيري مطرح شي ورسره هم ویلي دي چې شدي او مستي او تروي آیا د کورونا د وایروس مخه نیول شي، آیا هغه څوک چې په کورونا یا کووید 19 ناروغي اخته دي هغه ناروغي یو څه کمزوري کولای شي کنه؟
او موږ وګوره زیاتره بعض وخت مو مریض تداوي کوو، زیاتره وقت د دواگان د انټي بیوټیک طرفدار مونږ نه یو، مریض زیاتره تقلیدي شیان ورکو همدغه شوده او مثلا خپل شوده مستی کوچو د شان د ډیر خدای په خاطر چې ټول په دکه پروتین کلسیم ویتامینونه ټول منحل دي او یو او بل خبره د دې چې د مایات دی وګرم زیاتره مریضان د کوټ نونستا یا کوټ نزدیتا موږ زیاتره ورته وایو چې تفیه شیان وخوري، مثلا نسبت زیات زیات استفاده کې میوه جات زیات استفاده کې، خو خپل هم په دغه شدو څل لبنیات مثلا دغه حیوانات زده څنګه استفاده کوي هغه ډیر کدی په دغه خاطر استفاده کې وو ویتامینونه دی، پروتینونه دی، مقاومت دی وجود موږ یو مریض مقاومت وجود جګړو که په مایات باندې په مثلا تقویه شیان باندې کله چې مقاومت دی وجود دغه یو ویروس دی، ویروس څه کله د مقاومت دی وجود زیات وي په ځوانانو کې ولې مثلا دا مرض دومره تاثیر نه لري یا سطحی وي یا په یو زکام طریقه باندې تیریږي، خو مقاومت دی وجود جګوي بعض شان مثلا دوی استفاده کوي هم دغه شان که میوجات بنیات وي مقاومت دی وجود دوی زیاتوي او دغه سیر د مریض یا پریود د مریض مرض دا کموي او انشاءالله مرض تداوی کوي او مرض د بین دی. زیاتره خلک وګوره چې هیڅ شی داسې ما مثلا ما ته مریض مراجعه وکړه ما وایي هیڅ دوام نه دی استفاده کړی، فقط همدغه شیان چې مثلا تقویه شوی شیان او نور مایات شیان و په کور کې مې ځان قرنطین کړ و په همدغه باندې ذکر شوم.
بله مننه ډاکټر صاحب زادران. حاجی محمد جان له پکتیا سره وصل دی د ټلیفون لارې. بل خبرونه ته خره لاس ته پوښتنه لري مطرح کوي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه حاجی محمد جان د پکتیا در سره په تماس کې هم او ډاکټرانو تاسو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
دا چې دوی وایي څومره خلک روغ شوي دي، اول د ګردیز په سیمه کې چې د امام منطقه ده د تیری سیمه ده، په دې کې ډېر خلک کورونا نیولي دي، بېرته په کور کې قرنطین شوي دي، هېڅ ډاکتر ته هم نه دي تللي. ما هلته الله تعالی شفا ورکړې وه، اول یې زه نیولی وم خو په کور کې قرنطین وم، هماغه د دوی معیار مې تعقیب کړ الله تعالی ښه کړم. دغسې په لسګونو کسان دي شپخانې ته بعضي خلکو د دستوري په خبرو باندې بعضي خلکو ته دغه اوازې ګاډي کړي چې په شپخانو کې ډاکتر پیچکاري ورکوي. اغل ته به کدی د زلقدم په وخت کې وو چې ورو به رسېده چې مړ بس تبلیغ به یې شروع کړ، خلک یې وډار کړه او دغه شی شپخانو ته به له دې نه هم ډېر خلک نه تلل. هغه څوک چې ضعیفه وو تکلیفونه یې اوس هم د ګردیز په شپخانه کې بستر دي، خو چې کله د موږه او د منطقي خلک دوی دا ډاکتر صاحبان چې حسابه کوي او د قرنطین خلک د ریښتیاو له ځان سره لیس نیسي، آیا همدغه د افغانستان خلک دي د ګردیز په ساحه کې دوی کوم ټیم ته دا وظیفه ورکړې ده چې د تیرې په منطقه کې د تیرې په سیمه کې چې هما ته معلوم دي تر دیرسو کسانو نه زیات روغ شوي دي او تر اوو کسانو نه زیات مړه شوي دي، چې دوه د میرګلخیلو په سیمه کې دي، څلور د تیرې په سیمه کې دي. نو دا خلک دوی ته کله معلوم دي؟ خانې ته نه دي تللي، نه دي دې وضاحت څه وایي ده چې پلانه کورونا مرض مړ که نه؟ هماغه کور کې کورونا پرې راغلی مړ شوی، حتی دوه د ما په هدیره کې خښ شو چې په کابل کې مړه وو په خپل کور کې را یوړه، دغه څنګ کې مې هدیره ده خښ شو. نو د دوی له ټیم نه دا ډېره مننه ده چې د پکتیا ولایت هم دغه وضاحت ورکړي او دولت هم په دې خبر شي چې کورونا دومره خلک مړه کړل او خلکو ته هم یوه تشبیه معلومه. ډېر
مننه حاجي محمد جان خان د پکتیا نه. بلې ډاکټر صاحب سمسور، د دوی پوښتنه به تاسو هم یادش کړي وي، البته په دې به تاسو نظر ورکړئ. دغه 318 کلیو چې تاسو تصادفي ډول باندې غوره کړي دي، په دې هیله چې د ګردیز د تیرې سیمه هم پکې شامل وي، خو په دې به بیا رڼا واچوي. اسدالله صافی له سکایپ لارې راسره وصل دی. صافی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
سلامونه نیک هیله احترامات تاسو ته او څوک چې 3.5 اف ام ته غوږ دی، ټولو مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه، همدا وخت مو په خیر شه.
بلې مننه. کور ودان پوښتنه لري او که یوازې سلام ورکو؟ بله صافی صاحب
قربان دې شم، پښتنه لرم بالکل. استاذ ډاکټر صاحبانو ته خاص ځانګړي سلامونه او استاذ تخنیک کار ته سلام. او زما یو پښتنه د ورور جان، دغه کووید 19 ناروغي باندې اخته شخص، دغه ناروغي کچیر دغه ناروغ تیر کړی وي او دغه په دې ناروغي اخته شوی او دا لمانځه تللی وي، نو د ډاکټر صاحبانو ما پښنه دا چې دغه کووید 19 ناروغ مریض لمانځه تللی وي، دغه کې دغه انتان دغه میکروب تر کوم وخت تر کوم ساعت پورې ژوندۍ پاتې کېدای شي
لومړی پښتنه. بله، هدف دا ده چې هغه څوک چې په کووید 19 ناروغۍ باندې اخته وو او مړ شوی وي او که دغه مریضي رفع شوی. بله،
هدف مې دا ورور جانا چې په دغه ناروغۍ کې مړ شوی وي، دغه مړ شخص کې، دغه مړی کې دغه کووید 19 امتان چې د میکروب دغه کورونا ناروغۍ دغه امتان تر کوم ساعت پورې ژوندۍ پاتې کېدای شي په دغه مړی کې.
مننه. بله پښتنه لرئ؟ یو کوم
یو پښتنه بل هم لرم.
مهرباني
قربان دې شمه. پښتنه مې بله دا ده چې په کورونا ناروغانو ته بعضې ډاکتران، اکثر ډاکتران چې دي، کلوروکین توصیه کوي. دغه ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه دا ده، دغه کلوروکین په کووید 19 ناروغۍ کې درملنه کې یعنی کوم رول لوبولی شي، نیشي لوبولی، تاثیرات لري نه لري، او که کوم بل مهم درمل موږ ته راوښي که نه؟ دا به ډېره ښه خبرې. بس ډېره زیاته مننه د وخت.
بله صفای صاحب، ډېره مننه. عبدالعزیز له بلخ راسره وصل دی. بلې خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم رول جو، خیر خیریتی؟ سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرئ؟ له
ولایت نه په تماس کې یم.
مهرباني وکړئ پوښتنه مو وکړئ. مهرباني، څه پوښتنه لرئ؟
مهرباني، ما دا پوښتنه ډاکټر صاحب څخه چې دغه شخص چې کورونا نیولې اپلای کورونا تیره کړي، آیا دا دوم ورځ انسان سره چې کورونا په مرض اخته شوي نه دي که یا؟
بله مننه. مننه کور ودان. پښتنه مو واورېدل شو. بل اورېدونکی هم لرو، زبلای صاحب راسره وصل دی. مهرباني وکړي او پښتنه مو مطرح کړئ له دواړو ډاکټر صاحبانو. مهرباني.
ډېره زیاته مننه کوم نوري صاحب. سلام تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته او پښتنې له دواړو ډاکټرانو صاحب یې یو څه پښتنه ده. اول ډاکټر صاحب سمتوره که چیرته په کلیوالو سیمو کې یعنی سارا کې یو کس په کورونا مبتلای هغه مړ شي، د هغه هغه غسل هغه جنازه به یې څنګه کېږي؟ ډېر ځایونه همداسې غفلت لیدل کېږي چې پر جنازه یې خلک راغونډ ول، ته اجره کې ډېر کسان یې، د هغه جنازه به څنګه کېږي؟ لږ څه پوهه راکړه اورېدونکو ته. او له سمسور صاحب له عامې روغتیا له ویان ډاکټر صاحب نه همدا پوښتنه ده، آیا د کرونا وایرس ناروغي د نورو هیوادونو په شان د عامې روغتیا وزارت ښه مدیریت کړی ده او حکومت ښه مدیریت کړی ده که نه؟
ډېره مننه زابلای صاحب، دا پوښتنه د مخکې مطرح کړې وه په خپرونه کې. ګمانم چې هغه خپرونه کې پوښتنې ډېرې شولې، بې ځوابه پاتې شوله. په هر صورت باندې دا پوښتنه به نن سمسور صاحب جواب ورکی. تخنیکی همکار بیا هم راته په وای چې یو بل اوریدونکی دی له هرات ټلیفون کړی، ډیر منتظر پاتې شوی. دا به هم واخلو او بیا د څو د خپلو پر تاسو پوښتنې مو کوي، دغه پوښتنې به دواړه ډاکټر صاحبان جواب کړي. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. او څوک؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
دا روز درې میاشتې دوه نیم میاشتې مخته دیغ وه، دا ستوني مې زیات درد کوي، ټول بدن مې زیات کوي، دوام کړم هم سم نه جوړېږم، بیا هم بیا تاشي درد کوي. یو نو کې ښه بیا بیا ته بیا په داسې دا څو ورځې کې بیا بیا ته پته ځي.
څومره وخت کېږي؟
تقریبا درې نیمې میاشتې کېږي. درې میاشتې
درې درې نیمې میاشتې کېږي. خو دا باید تاسو حتما روغتون ته تللي وئ. ډاکټر ته مو ځان ور ښودلی د خو ډېر اوږده ناروغي؟
ځان ته تللی یم، دوا یې راکړې ده، یو نوکه څه څه دا پوډري چې دې کاروم بیا خلاصې دوا بیا ته راځم.
ډاکټر څه ویلي چې ناروغي مو څه شی ده؟ تشخیص څه تشخیص کړي؟ خو تاسو به باید ورته ویلي وای چې د کورونا ازموینه دې واخیستل شي که څنګه؟ درته ازموینه نه واخیستې؟ ازموینه نه ده کړې؟ بله. مننه کور ودان. حتما ډاکټر صاحبانو ستاسو پوښتنه واورېدله. بیا به هم که غوښتل پرې رڼا واچوي، ځکه درې میاشتې کېږي چې تاسو د ستوني او د بدن ستوني درد لرئ او بدن درد لرئ او دوا هم درکړل شوې ده. په هر صورت کور مو ودان. یو څو د خپلو پر تاسو لطفا ټلیفونونه مه کوئ. ډاکټر صاحب سمسور، حاجی محمد جان له پکتیا ټلیفون کړی و، یو پوښتنه مطرح کړې وه د ګردیز د تیرې سیمه کې. وایي چې ډیر کسان پر کورونا اخته شوي وو او ځان یې قرنطین کړی و، خو کوم ټیم هلته نه و چې د عامې روغتیا وزارت لخوا دوی ته لارښوونې وکړي یا بل وکړي؟ که په دې اړه د محمد جان خان دغه پوښتنې ته جواب ورکړي او آیا تاسو سره چې مخکې خبرې کړې وې چې تاسو ځینې ټیمونه لرئ او کسان چې غواړي په خپل کور کې د خپلو ناروغانو درملنه وکړي، قرنطین هغوی ته تل رسیدګي کوي او د هغوی احوال اخلي، مهرباني.
بله، اوس په دې پالیسی باندې وزارت کار وکړ او هغه کسان چې کورونو کې قرنطین دي او هلته د دینګ ټیمونه رسای لري، دا ټیمونه ورزی غوته دغه یو ځل پښتنم کوي او صحی آگاهی ورکوي او کوشش کوي چې وی چې د ورځې د تیرې دو سره د هفتو د تیرې دو سره د دوه حالات څنګه کیږي. نو زه به بیا پوښتنه وکړم چې تیری کې څو ټیم دي او آیا کورو ته تللې دي او خلکو ناغه کسان چې په کورو کې لغونه یې ارقام را ټول کړي دي کنه؟
بلې، سمسور صاحب، دغه چې تاسو سروې کوئ، دغه سروې کې اوس 315 کلی چې تاسو انتخاب کړي وو، ویلیم چې دا تصادفي ډول ده. آیا دا هغه کلی نه دي چې مخکې مو خی راپورونه ترلاسه کړي وو چې په یو سیمه کې مثلا ډیر کسان پر کورونا باندې اخته شوي وي، ډیر کسان مړه شوي وي؟ د کابل سروبي ولسوالۍ او په ګردیز کې هم دغسې سیمه لکه تیرې سیمه وو چې موږ هم راپورونه درلودل چې ډیر کسان پرې اخته شوي دي، خو خپله کورنۍ نه غواړي چې دا موضوع راپورته کړي او خپل ناروغان روغتونونو ته انتقال کړي. یعنې په ټول افغانستان کې دغه کلي چې تاسو انتخاب کړي، آیا همداسې نه دي چې ډیر راپورونه پرې ورکول شوي دي؟
نه، د دې لپاره چې سروې داسې یو معلومات، دقیق معلومات ورکړي، ټول کلی تصادفي انتخاب شوي دي. نو کېدای شي دې کې داسې کلیم وي چې هغه کې د کورونا مریضان زیات وو او داسې کلیم وي چې هلته د کورونا مریضان بیخي کم وو. نو دا د دې لپاره شوي ده چې موږ یو صحیح تصویر یا صحیح اعمار د ټول افغانستان نه ولرو. نو هغه کلی چې هغه کې د کورونا مریضان زیات وي هغه هم کېدای شي انتخاب شوي، او که کم وي هغه هم انتخاب شوي دي. انتخاب تصادفي ده، نو دواړه نوا کلی انتخابېدای شي. دې کې معیار دا نه و چې په کومو کلو کې د کورونا مریضان زیات دي هغه دې انتخاب شي. نه، انتخاب صرف تصادفي ده، او تصادفي د دې لپاره انتخاب شوي دي چې یو دقیق عکس مونږ د ټول افغانستان نه ولرو.
بله، زابلی صاحب، مخکې دا پوښتنه هم کړې و، ویلي چې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د کورونا د وایروس په وړاندې هغه تدابیر سم مدیریت کړي دي کنه؟ که په لنډ ورته ووایي. بله، سمسور صاحب، بزما غواړی.
بله،
د زابلی صاحب پوښتنه مو اوریدل. اتمن
او د زابلی صاحب پوښتنه ما واورېدله که مونږ یو شاخص استفاده کو چې د کووید 19 نو وجه مړینه، نو خوشبختانه افغانستان په
بلی
هند انتا چینتا
دا سمسور صاحب لکه چې سمسور صاحب غږ مو سم نه اوریدل کېږي، که په یو آرام ځای کې مخکې مو غږ سم اوریدل کېده، لکه چې له هغه ځایه بې ځایه شولی.
مرګونو تعداد په افغانستان کې نسبت نورو ملکونو ته کم ده، او د ویروس انتشار وګورو هغه په افغانستان کې نسبت نورو ملکونو ته کم ده، مثلا ایران یا پاکستان. خو دې کې یو شی باید یادوار سو چې د افغانستان نفوس ځوان ده، باید چې دلته مار کم اوسیږي. دوم دا چې افغانستان کې لوی ښارونه یا داسې ښارونه چې هلته د نفوس تراکم ډېر زیات وي هغه هم کم دي. نو دام کېدای شي د دې باعث شوي دي، مګر د افغانستان صحي سیستم خپل تر خپل توانه پورې وسه کړې ده چې د کورونا مریضانو ته ښه خدمات ارزش او د مرګ کچه په د کورونا په مریضانو کې کمه وي.
بله، سمسور صاحب، دغه د تاسو چې د سروې پیل کړې دلته، هدف آیا دا هم ده چې غواړي معلوم کړي په ډله ییزه توګه د خلکو چې څومره دغه مقاومت زیات شوی که هغه چا چې د کورونا وبا تېره کړې وي، آیا هدف هم همدا دی کتلوي معافیت؟
او مونږ په دې کې چونکه هغه کسانو چې مرض تیر کړی دی په وجود کې انټي باډي ګانې جوړې شوی دي، نو دا مونږ ته وښيي چې څو فیصد خلکو په خپل وجود کې انټي باډي ګانې لري، تر یو حد مونږ ته معلومولی سي چې څو فیصد خلک په دې ویروس مصاب شوي دي او انټي باډي ګانې د دوی په وجود کې وو. او بیا مونږ وګورو چې کتلوي معافیت پدیده په افغانستان کې څنګه کیږي. اگر چې مطالعات په دنیا کې دا خودلې ده چې دا د کورونا ویروس نه وای دا مرض نه وای دا او دا ډېر وخت مخکې ده چې مونږ د کتلوي معافیت باره کې خبرې وکړو. ولې په چین یا نور ملکونو کې مطالعات شوي دي بعض خلکو کې چې د کورونا په ویروس مصاب شوي وو او د هغو اراضو علایم خفیف وو بعد د درې یا څلورو میاشتو نه د هغو په وجود کې د انټي باډیګانو مقدار بېخي زیات کم شوی وو چې اوس فعلا پوهان په دې باندې څېړنه کوي چې آیا دا امکان لري چې کتلوي معافیت د کووډ 19 یا د کورونا ویروس په مقابل کې انسانان جوړ کړي. نو دا فعلا له وخت نه ډېره مخکې ده مګر دا سروې به مونږ ته د کتلوي معافیت باره کې معلومات راکړي.
بلې سمسور صاحب مننه. ډاکټر صاحب زدران عبدالعزیز له بلخ نه پوښتنه کړې وه چې بیا هم همدغه د کتلوي د معافیت موضوع ده چې یو څوک چې یو ځل یې د کورونا یا د کووید 19 ناروغۍ تېره کړې وي آیا بیا امکان لري چې پرې اخته شي؟
بله دا څه دی مخکې سانسور صاحب وویل چې دا خپل انټي باډي په وجود کې جوړوي او امکان لري چې درې میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد بیا مریض ونیسي. موږ داسې مریضان لیدلې چې ټست منفي شوی او دوباره په ډیر کم وخت کې مثبت شوی. ستاسې مریض لیدلې څلور پنځه وارې دلته مراجعه یې کړې چې ټست مثبت شوی. په دا خاطر چې دغه وجود کې دایمي انټي باډي او دایمي معافیت نه جوړوي په دا خاطر ته تاسو ورته واکسین جوړ نشي. واکسین تطبیق نشي ته دایمي معافیت واخلي. خو هغه څه مثلا تحقیقات کړي لکه انټي باډي په وجود کې خو بیا هم هماغه مریض امکان لري بل وارې کښته کې کې ډیر سطحي وي په دا خاطر سطحي تیرې کې په اول وارې کې شدید په دا خاطر چې وجود ورسره مقاومت پیدا کوي وجود انټي باډي ورسره جوړوي امکان لري په دویمه مرحله کې سطحي په مریض باندې تشي. خو بیا هم دایمي نه دی. امکان لري درې میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد کال بعد دوباره هماغه مریض یا زر
پدابو مرض باندې اخته. بله اسدالله صافی د اسکایپ لاره یو پوښتنه کړې و چې د زابلی صاحب له پوښتنې سره ورته ده. کووید 19 ناروغي باندې چې څوک مل شوی وي په وجود کې په جسد کې دغه د وایروس ترڅو وخت پورې پاتې کیږي او هم د جنازو د غسل موضوع مطرح کړي و چې په څه شکل باندې په څه ډول باندې باید دغه مرکزته چې د کووید 19 ناروغي لامل مل شوی کوم تدابیر باید په پام کې ونیسي او هغه باید په څه ډول باندې هغه ته غسل ورکول شي که په دې اړه رڼا واچوي مهرباني.
کله چې وګوره تاسو مثلا یو انسان په اکسیجن باندې ژوندی دی اکسیجن دی کله چې اکسیجن قطع کیږي او یو شخص مړ کیږي یو مریض مړ کیږي اکسیجن قطع کیږي حجرات د وجود دغه د بین ځای په هماغه صورت باندې کله چې مثلا همدغه اکسیجن ور باندې د مړ کیږي حجرات په مرور زمان باندې امکان لري په دوه درې ساعتو کې همدغه ختم شي. حتی تقریبا په ویل تر لاسو د حقوق په جلد سالم کې هغه د مکروب د بینه دی او په زمن کې او د خلص یو مړی په دا باندې وفات کیږي تاسو باید زده وفونی دی. اوس مثلا چې یو زده وفونی په مریض باندې وای په یو دقه کې نیم ثانیه کې مثلا هغه مکروب په ساته جلد کې هغه د بینه وری او بیا تاسو شاو په دا باندې څه کوي چې مثلا یو
خو زدران صاحب خبر داده که هغه په روغتونونو کې وفات کیږي خو هلته به حتما تدابیر لري د روغتیا تدابیر آماده چې په کلیو او بانډو کې یو څوک مري هلته خو زه د افونی بل کوم کیږي لري پرتو سیمو کې
بیا کله کې مثلا دوی کوي چې مثلا همدغه مریض هلته خو امکانات داده چې یو دسکاش پیدا شي یو وسایل شي خو مریض کوي چې دوی مریض ته مثلا غسل ورکړي جنازه د مریض وکړي او هیڅ مشکل نه دی. اوس هغوی کوي چې مثلا اوس یو څوک داسې نه دی چې هغه کورونا دی په هغه کې لاس وایي هغه انتقال شو پخپله باید مثلا وسایل کوي اول وسایل نه استفاده وکړي وسایل څه نه وي صحیح دی. مریض باید ومینځي مریض باید جنازه شي هماغه میت هغه باید ومینځل شي هغه جنازه شي او بیرته پخپله دوی دا کار کوي دا مینځي خپل مثلا هماغه غسل پخپله وکړي ځان ومینځي د صابون شامپو استفاده وکړي پخپله ځان پاک وساتي نور د څه نه دی مثلا د جلد سالم کې وګوره ما درته ویل چې تر بل لاس ثانیو تر لاس د خوښو پورې نظر په خاصیت د غجل دغه مکروب د بینوزی دی کوي چې مثلا سکهال ته شي نه وي هم دغه کوي چې مریض خپل مایت ومینځي او هغه د جنازه انتي او خپل بیا ثانیو ومینځي.
بله سمسور صاحب، اسدالله صافی د درملو موضوع مطرح کړل، کلوروکین وای ډیر ډاکټران ناروغانو ته ورکوي د کووید 19 ناروغانو ته، آیا تر اوسه پورې همدغه دی او که نور درمل هم ورکول کیږي؟ ځکه چې تاسو چې مخکې پروګرامونو کې مو سره ولی، خو تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل هم نه دي جوړ شوي چې مختص یا مشخص د ټولو ناروغانو ته ورکول شي. کووید ناروغان خو هم ځینې حاد دي، ځینې سطحي دي. اوس ډیر په افغانستان کې په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغانو ته کوم درمل ډیر ورکول کیږي؟
کلوروکین باندې تجربه وشوله، خو بیا مطالعات دا وښودل چې کلوروکین مریضانو ته فایده نه کوي. نو د همدې لپاره د وزارت د صحت عامې سپارښتنه هم ټولو خلکو ته دا ده چې کلوروکین نه باید استفاده ونه شي، ولې مریض ته فایده نه کوي. او خدا نخواسته کلوروکین استفاده خپل موارد جانبي لري، داسې نشي چې د کلوروکین د استفادې له وجې نه د مریضانو زړه ته یا نورو سیستمونو ته ضرر ورسېږي. نو فعلا وزارت ته تمام دا وایي چې کلوروکین استفاده دي ونه شي. هغه خلک چې عرض علائم خفیف یا متوسط دي، فقط د درد او د تبې لپاره که پاراسټامول نه استفاده وکړي، دا یو شاید چې استفاده کیږي. نور هغه خلک چې عمرونه یې لږ زیات دي او یا ځوانان دي، هغه کې یو مشکل چې پیدا شوی دا غدا ده چې د دوی وینه غوټه کیږي. نو د اسپرین وایي چې په کم مقدار کې اسپرین استفاده شي، د دې لپاره چې د وینې د غوټه کېدو نه مخنیوي وکړي. انټي بیوټیکونه صرف هغه وخت استفاده شي کله چې مریض د ساه تکلیف پیدا کړي، ایکسرې وشي، یو ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر په دې باندې پوه شي چې مریض ته ARDS یا ابتدایي مرحله ده، او هغه انټي بیوټیک هم د دې لپاره ورکول کیږي چې انټي بیوټیک د ویروس په خلاف خو کار نه کوي، خو مګر د ویروس څنګ څنګ ته چونکې شوشکې اوبه جوړیږي، که په ساده ټکو یې ووایو چې نور میکروبونه هلته ځای ونه نیسي او کوم بکتریا را نشي او ثانوي انفیکشن یا ثانوي میکروب را نشي هلته ځای ونه نیسي، د همدې لپاره یو انټي بیوټیک هغه وخت باید استفاده شي کله چې یو ډاکټر سره مشوره وسي، ایکسرې واخیستل شي او اراض علائم د شوشکې د اوبو ولیدل شي، بیا باید انټي بیوټیک استفاده شي. نور د ډیرو انټي بیوټیکونو استفاده موږ په افغانستان کې لیدلې ده، اوس څېړنې په دنیا کې روانې دي چې ډیر قوي انټي بیوټیکونه خپل استفاده کول د مرض شدت زیاتوي، او هغه په دې معنی چې ډیر میکروبونه دي چې د موږ په بدن کې یا وجود کې دي، هغه د موږ وجود سره کومک کوي، د موږ معافیت قوي کوي. کله چې موږ قوي انټي بیوټیکونه استفاده کوو، د موږ دغه میکروبونه مري او بیا د موږ د وجود د جسم معافیت هم ضعیفېږي. نو ډیر قوي انټي بیوټیکونه نه دي، یعنی خلک د استفاده نه کوي، صرف که درد ولري پاراسټامول یا اسپرین په کم مقدار کې 1.5 ملي ګرام یا 15 یا ملي ګرام د استفاده کی، او کله چې مشکل زیات شو هر دوا چې استفاده کوي باید د ډاکټر د مشورې سره سم د استفاده کی. به د ډاکټر مشورې نه
دوا استفاده
کول خطر لري.
ډاکټر سنسور، دا تاسو ښه پوښتنه، ښه مسله راپورته کړل. اکثرا چې ناروغان ډاکټران ته ځي، ډاکټران هم ځان مکلف بولي چې دوی ته نسخه ورکړي او ډېرې ښې دواګانې هغوی ته توصیه کړي. دا معمول ده، او که چېرې یوازې توصیه ورته وکړي چې تاسو ځان قرنطین کړئ او ځان داسې کړئ، نو اتمن زه نه پوهېږم چې د موضوع د فیس مطرح کېږي، د درملتونونو موضوع ده مطرح کیږي. فکر کوي چې ټول ډاکټران په همدغه روحیه نن د کورونا د کووید 19 د ناروغانو په وړاندې برخورد کوي، او که هغوی ته ډول ډول درمل په نسخو کې ورکوي؟
متاسفانه فعلا افغانستان کې ډاکټر صاحبان د موږ ډیر زیات درمل ورکوي مریضانو ته، چې خو وزارت د صحت عامې کوشش کړی ده چې یو رهنمود جوړ کړي چې په هغه کې دغه تداوي د ټولو مریضانو لپاره یو رقم وي، په معنا دا ده چې هغه مریضان چې زمموي تکالیف نه لري، یعنی قلبي شکر یا فشار یا نور مرضونه نه لري، دغو تداوی لپاره یو رهنمود جوړ کړي او ټولو ډاکټر صاحبانو ته ورکړي تر څو تداوی یو رقم شي. اکثره ډاکټر صاحبان کوشش کوي چې ډېر قوي انټي بیوټیک راشي. دا وروستیو کې چې څومره مطالعات شوي دي، دوه شیا ډېر مهمه دي، یو انټي بایوټیکس یعنی انټي بیوټیک، یو پرو بایوټیکس. پروبایوټیکس په دې معنی هغه دواګانې چې د انسان په وجود کې د مفیدو بکتریا یا ویروسونو یا فنګسونو تعداد زیاتوي. نو که د موږ مفید بکتریا په وجود کې کم شي نو هغه موږ ته ضرر دی. نو دنده لپاره اوس ډېر زیات تاکید په دې کېږي چې له قوي انټي بیوټیکونو نه باید چې صرف نظر وشي، کله چې ضروري وي صرف انټي بیوټیکونه دې ورکړل شي. مګر ما خپل لیدلې دي وزارت د صحت امین چې موږ د وزیر صاحب سره ټول ولایتونو ته سفر درلود، هلته هم دا خپل مشاهده کړه چې ډاکټر صاحبانو ډېر قوي انټي بیوټیک استفاده کول، حالانکه هیڅ ضرورت نه وو. او بیا د دې نه بعد دا رهنمو ټول سره بیا شریک شو او تاکید د وزارت صحت امین دادا چې د کووډ 19 ټول مریضان د اندغه ملي رهنمو مطابق باید تداوی شي.
بله ډاکټر صاحب سمسور مننه. ډاکټر صاحب زدران دی او اوریدونکو پوښتنه به جواب پات نشي، له هراته ټلیفون کړیو زه پونه سولم چې د ډول ناروغي درلودل وایستونه یو می درد کوي، بدن می درد کوي، لدرې میاشت رئیس ډاکټر تم ورغلی د کورونا آزموینه هم نه دکړي، که تاسو غوړی پر خبري وکړي.
دا ورور ته یا مریض ته مونږ توصیه کوو چې اطلان د کله ساتمن د غاروز د علایم د کورونا په وجود کېشته، اول باید تز د خپل د کورونا وکي او کورونا ک من نیگیټیو یا منفی و بیا دا کوي چې د ډاکټر د ګوش ګلون ته مراجعه وکي. په لخته سوال کون لري د فرنجایټس ولري یا تونسلایټس ولري یا تونسلونه غټ شوی په خپل کابل د عملیات. په لخته چې کورونا هغه د دوه هفته د هغه تداوی دی چې مثلا په موږ دوه هفته کې باید مریض نتیجه ورکړي او مریض کشي، دا کله چې لخه کې باید مشخص شي چې اول د خپل تست د کورونا وکي او تست د کورونا چې منفي وو بیا کوي چې ډاکټر د ګوشبلون ته مراجعه وکي. او زیاتره سمخ کې سمسور سمول زیاتره انټي بیوټیک پلان غلط دی، چې څلې په دغه خاطر پیریود د دغه مرض وګدوي زیاتوي. اگر په تداوی کې درې انټي بیوټیک شامل دي خو هغه نظر فراز باندې موږ.
بله مننه، ډیر وخت نه لرو. بله یو اوریدونکو د افغان بیسماته سواتل شمیر لري پښتنه مطرح کړی دا عبد العزيز غالب ویلی چې که څنګه ګمانم چې مخکې تاسو پرې رڼا واچول چې آیا د کورونا وایروس د ګرمۍ په وخت کې زیات اغیز لري او که په یخنۍ کې یا د ژمي په وخت کې. بلې زدران صاحب تاسو پرې رڼا واچوي او سمسور صاحب نه به یو بل پښتنه مطرح کو مهرباني.
بله دا ویروس د زیاتره ګرمۍ کې فعالیت کم کیږي، کله چې درجه د سانتیګری د 10 درجو نه زیاتیږي دغه نوړیږي او جګیږي، د فعالیت کمیږي. او دا ویروس د په یخنۍ کې په سړه هوا کې زیاتیږي، لکه په دغه ته زدا ویروس د خارادات د کورونا ویروس د زکام د کورونا نه دی، د عمر خاندان د پدغه خاطر ته وګوره تاسو وګوره زکام په ژمي کې زیاتیږي زیات وي. دا ویروس هم په هوا کې یخشي، هوا یخیږي او د زیاتی ګرمۍ شدت پیدا کوي او د مون ګرمۍ د وطن وجدې پدغه کې د فعالیت د کمې فعالیت نشي کولای.
بله مننه زدران صاحب. ډاکټر صاحب سمسور څکم درېونی ورسته لوی اختر روان دی، د لوی اختر لپاره په ورنږدې کېدو سره د تیاری بهیر هم ګړندی کیږي. تاسو دا ځل څه سپارښتنه کړي، څه تدابیر مو نیولي؟ آیا لمخکې خلک نور کافی پوه شوي دي د عامه پوهاوي له لارې، د رسنیو له لارې، چې په دې لوی اختر کې د کوچني اختر په څیر ډیر سره راکړه ورکړه ونه کړي، ناسته پاسته سره ونه لري؟ آیا څه مسؤلیت لرلی ستاسو او دغه د رسنیو او نورو کمپاینونو؟
بله په هوایي ځات شوی نه خښوي دا، مګر اوسم نور اضافي په هوایي ته موږ ضرورت لرو. او دا د دې لپاره هغه پیامونه هغه سپارښتنه چې هغه د ویروس انتشار نه مخنیوي کوي، هغه باید بار بار ویل شي، ترسو چې دغه دغه کسانو چې هرشي دي د څه په یاد شي نو امید خو دمونږ هم دا د سپارښتنه د وزارت د ساتنې دا ده چې مونږ په لوی اختر کې ډېره ګڼه ګوڼه جوړه نه کړو، راشه درشه کمه کړو او چې د ویروس د انتشار نه مخنیوی وکړو. خدای نه خواسته که مونږ دې سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړه بیا به لکه کوچني اختر غوندې بعد له اختر نه مونږ ډېر زیات کسان مریضان ولرو او بیا به شفخانو کې ځای نه وي او مرګونه به هم زیات وي. نو ټول وطنوالو په دې ما خواسته دي چې هغې دې لطفا دا اختر لکه عام پخوانی اخترونو غوندې نه لمانځي، یا دومره میاشتې صبر وکړه یا دوه میاشتې دې نور هم صبر وکړي. انشاءالله یو ورته چې د ویروس کچا راکمه شوله یا بیخي صفر ته ورسېدله انشاءالله اخترونه بندي مانځل بندي. اوس دې کوشش وشي چې صحیح سپارښتنو ته دې پاملرنه وشي.
بله ډاکټر صاحب اکمل سمسور له تاسو نه مننه. ډاکټر فریدون زادران، تاسو چې د کووید 19 ناروغان درملنه کوي څه سپارښتنه لنک اوریدونکو ته وایي، څه سپارښتنه کوي خلکو ته؟
مونږ کوشش کوو خلک ته اگر ته د مخکې سمسور سازمان کوشش وکړي مثلا د خپل حفاظت مثلا د حفاظت د صحي محیطي خپل مراد کې کوشش وکړي په کور کې اوسي او کوشش وکړي چې خښ د شیان مثلا استفاده وکړي. همدغه اکسسس ویټامینونه لري، میوجات لري، دا تګ را تګ مثلا زیات ګرځېدو دغه باید ونه کړي. په دغه خاطر کله چې مثلا د ازدحام زیاتېږي خلک تګ را تګ کوي، وګوره په یو منطقه کې امکان لري، یو منطقه کې یو څوک چې امکان لري ویروس لري که مونږ هلته مراجعه کوو زو امکان لري هغه مونږ واخلو خپل کورنۍ ته نور ته انتقال ورکړو. کوشش وکړو چې د تګ را تګ نه جلوګیري وکړي، هر شی ښه استفاده وکړي چې مقاومت به وجود جګ میوجات لبنیات هر شی. او بل دغه تو زیات تګ را تګ او جایسلا نو دغه شان او د صحي محیطي مراحل کې ان شاء الله نور د ویروس هم ختمیږي په خیر دیم. او په آخرین مرحله کې د آخرین مرحله کوشش وکړو مونږ باندې زیات نشي بهتر.
ډېر مننه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فریدون زادران او د غرض افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته. له تاسو ټولو هم مننه چې مکتمو ټلیفونونه وکړل او د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې مو پیغامونه راوستل. د غرض له خپل تخنیکي همکار شفیق قایار څخه هم مننه چې په دې پروګرام کې را سره مرسته وکړه. په دې هیله چې د کورونا او با څخه په امن کې اوسئ.
لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا پائے ہستا بند دا شپے تپنا اوڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا چھپا چھپا دا زمان دے دا.